په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې لڅ باندې 1,000,000 کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 میلادي کال کې له 1,000,000 او 15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورونایو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلوالیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مسابقه کړه. خو د وایمه لوبه ازبکستان ته 4-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یوه بله جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي راډیو مشال څنګ او د امریکا غږ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسیدو د جرګې څه باندې 10 کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی و او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290,000 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علایم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو په رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000,000 کسان د مهال قرنطین دي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې لڅ باندې 1,000,000 کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9,000,000 وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر 15.5 میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 1,500,000 خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی، په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیالې انتهاوې بویلي وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده.
18.9 million people
اټکل کیږي چې دروان کال تر نوومبر پورې به په افغانستان کې 3.9 میلیون خلک له سختې لوږې سره مخ شي. د سخاوتمندانو لخوا د خوراکي توکو او معیشت مرستې د اړمنو کسانو د ژغورنې ولار ده.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې مرستې په جدي توګه کمې شوې او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق محدود شوی. د راپورونو له مخې بیکاري او د عوایدو کمښت د افغانانو لپاره ستونزې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي سږ کال یې له 50 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږ کال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کیدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې په ورځ په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د یکشمې په ورځ په کابل کې د قابلو له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلو لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې په افغانستان کې د بشریت د حفظ په نیت مثبت ګامونه واخلي.
خغلی صاحب زده داسې مهال د خبرې کوي چې له دې وړاندې یو شمیر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک به په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
The government of state of Qatar attaches great importance to Afghanistan.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشری مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو نه همیاشت کلمړی زل دی چې د می 15 د قابلو له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وی د طالبانو حکومت مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکول وروسته نن په ټوله افغانستان کې د صرافي مارکیټونه پرانیست دي. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړه غونډه کوي. تبه د سل کې د چپرون په ټوله افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړه د وازه سویو شرایط توله کابل د صرافي مارکیټونه تړلې و. شغلی زیرک پرون ازادي اډیو ته ویلي و چې پر صرافانو وظیفي شرایط دادي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي. 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وشي. خو د افغانستان بانک پرون ویلي و چې یوازې د صرافي هغه مارکیټونه تړلې دي چې کاري جوازونه نه درلودل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو غنو رسنیو ته د خبره تایید کړې ده. خود طالبان دو حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزی ور باندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخواني ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي چې میدان هوایي نه ګرځول شوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان هوایي کې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خیر بر صورت تحقیق هم روان ده بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې وو بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
او اوس هم د سپورت لنړۍ په ننګرهار کې د معاصلانو ترمنځ د کرکټ شل اوره مسابقې پیل شوې. چارواکي وایي دغه مسابقې به اته ورځې دوام کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچ کې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلا پیدا کوي. د دغو لوبو نه زموږ هدف داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه د دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر هم
کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له سفیولا ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړل او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال میرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده.
ښاغلي پوتین
ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې